یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو لا پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د تلپاتې همکاریو لپاره د لسو شرطونو هرکلی کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه لس شرطونه کولی شي د یوې تلپاتې سولې د راوستو لپاره له افغانانو سره همکاري وکړي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه په خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
امریکا په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر 2500 ته کموي. چارواکي وایي پر کابل پانتون د برید یو بل عامل هم نیول شوی، او د امریکا ولسمشر د سایبری امنیت یو لوړ پوړی چارواکی له دندې لرې کړ. بشپړ خبرونه. امریکا اعلان وکړ چې تر راتلونکو دو میاشتو پورې د 2000 نور سرتیرو هم له افغانستانه باسي. پینټاګون دغه اعلان د افغانستان په وخت تیره شپه 12 بجې وکړ. دا مهال په افغانستان کې د امریکا 4500 سرتیری دیره دي چې د راتلونکي جنوري میاشتې نیمایي وروسته به یې شمېر 2500 ته راټیټ شي. د امریکا د دفاع وزیر کریس میلر د دغه اعلان پر مهال وویل دا پریکړه په افغانستان کې په بریالي او مسؤلانه ډول د جګړو د ختمېدو او خپل هیواد ته د امریکایي ځواکونو د بیرته ستنولو په اړه د ولسمشر ترامپ تګلاره منعکسوي. له طالبانو سره د امریکا د دوحې د هوکړې له مخې ټاکل شوي ټول امریکایي سرتیري د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې خپل هیواد ته ستانه شي. د افغانستان ولسمشري ماڼۍ تر دې اعلان څو ساعته د مخه وویل چې کابل او متحدان یې لا هم د ترهګرو له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح ویلي چې د کابل پوهنتون د برید یو بل اصلي عامل هم نیول شوی دی. ښاغلي صالح نن دا خبره پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلې ده. هغه ویلي د رحمت الله په نوم یو کس چې په دې جنایت کې مستقیم لاس لري او د بریدګرې ډلې غړی دی نیول شوی. امرالله صالح پرون هم ویلي وو چې په پکتیا کې افغان پوځیانو د کابل پوهنتون د برید یو عامل وژلی او یو بلې نیولی. د دغه برید یو اصلي عامل مخکې په کابل کې د ملي امنیت ځواکونو لخوا نیول شوی وو. د کابل په پوهنتون باندې د نومبر په 2 وسلوال برید او چاودنې وشوې چې په نتیجه کې د رسمي شمیرو له مخې 22 کسان وژل شول او نږدې 1.5 نور ټپیان شول. د فاریاب ولایت قرمقل د پولیسو قماندان د څلورو سرتیرو سره وژل شوی. د دغه ولایت د امنیه قماندانۍ ویاند عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه تیره شپه شوې. هغه ویل چې د قرمقل ولسوالۍ د امنیه قماندانۍ سرپرست سفر رئیس او د هغه څلور ساتونکو عسکر بیګاله وسوالو طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی. د طالبانو په برید کې شپږ نور افغان عسکر ټپیان شوی هم دي. د افغانستان د ولسمشر په خوانی مرستیال عبدالرشید دوستم هم بیګا په همدې سیمه کې د افغان پوځیانو د سوق ادارې مرکز ته ورغلی وو. د دوستم د مطبوعاتي دفتر مسؤول حبیب الله قویاش ویلي چې دوستم د افغان پوځیانو د مورال زیاتولو لپاره سیمې ته ورغلی، خو طالبانو تر اوسه د دغه جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د فرانسې پولیسو د مرکز پاریس په شمال کې د افغانانو په ګډون شاوخوا 2000 پناه غوښتونکي د کډوالو له ولوی کم څخه ایستلې دي. ډي پي اي خبري اجنس لیکلي چې د دې هیواد د کورنۍ چارو وزیر جیرلډ دارمانیان په یو ټویټ کې ویلي چې دغه کډوالو په سختو شرایطو کې ژوند کوي. ځایي چارواکي وایي دغه کډوال سټیټ د فرانس سټډیوم څخه ایستل شوی او په پام کې د نویو ځایونو ته یوړل شي. د فرانسې پولیسو په وروستیو کلونو کې څو ځلې د پاریس شاوخوا ورته سیمې له کډوالو تخلیه کړي، خو هغه کډوال چې د اوسېدو ځای نه لري بیا یې کمپونه جوړ کړي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سایبری امنیت یو لوړ پوړی فدرال چارواکی له دندې ګوښه کړی. برحاله ولسمشر ټرمپ ځکه دا کار کړی چې کریسټوفر کربس د ولسمشرۍ ټاکنې خوندي بللې وې او هم یې په ټاکنو کې د پراخو درغلیو په خاطر د ولسمشر ادعا رد کړې وې. ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي چې د کریس وروستی بیان ډیر ناسم و. د رویټرز د راپور له مخې که څه هم امریکایي چارواکو د کریس کربس لخوا د ټاکنو د ګنګوسو د کنټرول لپاره په کار اچول شوی وې پانه ستایلې، خو د ټرمپ غوسه یې پارولې ده. د امریکا د کورنۍ امنیت د وزارت د سایبری امنیت څانګې مشر کریسټوفر کربس تېره اونۍ په یو بیان کې ویلي و چې د نومبر 3 ټاکنې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو خوندي ټاکنې وې. کربس مخکې وړاندوینه کړې وه چې له خپلې دندې به لرې کړای شي. بل ورته د امریکا سمندري ځواکونو په لومړي ځل د آرام سمندر پر اوبو یو جالي قاروشتون کې بالستیک توغندۍ په ازمایشي ډول په نخه او لمنځه یووړ. دا اقدام به د چین، شمالي کوریا او روسیې لخوا له نږدې وڅارل شي. پنټاګون د شمالي کوریا لخوا ګواښونو ته په کتو غواړي د خپلو توغندیو دفاعي سیستمونه لا پیاوړي کړي. شمالي کوریا داسې قاروشتونکی توغندی جوړ کړی چې کولی شي تر امریکا پورې ورسیږي. که څه هم امریکا د توغندیو دفاعي ازموینې د شمالي کوریا د ګواښ په وړاندې ډیزاین کړي، خو روسیا او چین دواړه د امریکا د هڅې ته د دغو هیوادونو د اټومي ځواکونو د محدودولو د یوې هڅې په سترګه ګوري. او د روسیې پارلمان استازو جرګې د هغې مسودې لومړنی پړاو تصویب کړی چې پخوانیو ولسمشرانو ته د ټول عمر لپاره خوندیتوب ورکوي. دا د قانون د تعدیل د هغه پکیج یوه برخه ده چې روان اوړی په یوه ټول پوښتنه کې تایید شو، او له مخې یې ښایي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر 2016 کال پورې په واک کې پاتې شي.
اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې وګورئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په اړه په جنیوا کې د روان مرستندوی نړیوال کانفرنس په درشل کې د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د تلپاتې همکاریو لپاره د ټاکل شوو لسو شرطونو هرکلی وکړ. د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه لس شرطونه کولی شي د یوې تلپاتې سولې د راوستلو لپاره له افغانانو سره همکاري وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری وایي د جنیوا په کانفرنس کې به پر دې ټینګار وکړي چې 8 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سایبری امنیت یو جګپوړی فدرالي چارواکی له دندې په دې خاطر لرې کړی چې د ولسمشرۍ ترسره شوې ټاکنې خوندي او په دې ټاکنو کې درغلۍ ادعاوې چې ټرمپ راپورته کړي بې بنسټه وبللې. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اونیزه خبرونه د زهرو کاروان هم مهیروي. مننه چې ازادي راډیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ټاکل شوی چې څو ورځې وروسته د افغانستان په اړه په جنیوا کې نړیوال مرستندوی کانفرنس جوړ شي. دا کانفرنس 2 ورځې دوام کوي، د نومبر په 3 او 4 د کانفرنس لپاره هم مختلف لوري تیاری نیسي. په دې ترڅ کې د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د تلپاتې همکاریو لپاره د ټاکل شوو لسو شرطونو هرکلی کړی. د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه لس شرطونه کولی شي د یوې تلپاتې سولې د راوستلو لپاره له افغانانو سره همکاري وکړي. دا هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس تعقیب کړی. د کابل له سټډیو سره د پردیس صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. که لومړی اوریدونکو ته ووایي چې دغه لس شرطونه چې د افغانستان پر حکومت ایښودل شوي د نړیوالې ټولنې لخوا او د افغانستان حکومت هم هر کله کړي، دا کوم شرطونه دي؟
بلی، ډېره زیاته مننه. د جنیوا کانفرنس له رسیدو سره نړیوالې ټولنې افغان حکومت ته د تلپاتې همکاریو لپاره لس شرطونه وړاندې کړي دي. دغه لس شرطونه په تیرو 19 کلونو کې د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو لاسته راوړنو ساتنه، د یو هر اړخیز اوربند ټینګېدل، د سولې خبرو ته ژمنتیا او د هغې ګټې له فساد سره اغیزمنه مبارزه، ټولو نړیوالو دولتي تعهداتو ته متقابل احترام، د ملګرو ملتونو تلپاتې پرمختګ اهداف څخه پیروي، د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو په ضد نه کارول، د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت ترمنځ ځواب ویلو د تګلارې دوام، او د مرستې رسونې په برخه کې د ټولو موانعو لرې کول هغه څه دي چې وړاندې شوي دي. اوس افغان حکومت د نړیوالې ټولنې د دې شرطونو څخه هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال حامد تهذیب نن ازادي راډیو ته وویل
دولت جمهوری اسلامی افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې له هغو لسو شرطونو څخه هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره د تلپاتې همکارۍ په موخه وړاندې شوي دي. افغان حکومت د دې شرطونو د تطبیق لپاره ژمن دی، او په دې حساسو شرایطو کې چې کورونا هم خپره ده، د اوربند غوښتنه کوي تر څو د سولې پروسه ژر تر ژره کامیابۍ ته ورسیږي.
ښاغلی تهذیب وایي افغان حکومت هیله لري چې په ژنیف کانفرانس کې د دې مرستو په دوام بیا هم ټینګار وشي. دغه لس شرطونه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ادرسه د سولې پروسې دواړو ښکېلو خواوو ته د امریکا، استرالیا، ډنمارک، جرمني، جاپان، ناروې، برېټانیا، کاناډا، فنلند، ایټالیا، نیدرلند او سویډن هیوادونو لخوا وړاندې شوي دي. بلې نوري صاحب.
بله پرده سپ، دغه کانفرانس په اړه ګمانم چې طالبانو هم عکس العمل څرګند کړی دی، که څه هم اروپایي ټولنې ویلي چې طالبانو ته بلنه ورکول شوې ده، په دې کانفرانس کې بلنه ورکول شوې، خو دوی دغه بلنه رد کړې ده. طالبانو څه ویلي دي؟ بله پرده سپ،
طالبانو ویلی لبل خو بیا طالبانو سیاسی دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل هغه مرسته چې اغیزې په مستقیم ډول په افغانانو نوی بیګټی دي. هغه ویل
بلې قدر منو اوریدونکو یو تخنیکی ستونزه ده، له کابل سره زموږ اړیکه پرې کیږي، پرلپسې زموږ معذرت ومنئ، خو بیا هم همدې موضوع ته به دوام ورکړو. د لکه څنګه چې مو وویل په پام کې ده چې راتلونکې اونۍ د نومبر په 23مه او 24مه په جنیوا کې د افغانستان په اړه نړیوال مرستندویه کانفرانس جوړ شي. په دې کانفرانس کې به د لسګونو هیوادونو او دغه راز د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. دا وروسته له هغې چې په 2015 کال کې د افغانستان په اړه ورته د بروکسل کانفرانس جوړ شوی و. په هغه کانفرانس کې له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د 15.2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه شوې وه. د جنیوا په کېدونکې کانفرانس کې به هم له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه دی، یعنی د 2000 تر 2040 کال پورې نړیوال مرستندویان او نړیوال سازمانونه له دې هیواد سره د مرستو ژمنې کوي. خو تر دغه کانفرانس مخکې ځینې اندېښنې هم راپورته شوي چې نړیوال مرسته کوونکي دا ځل غواړي چې خپلې مرستې د افغانستان د حکومت پر اقداماتو پورې وتړي چې دوی د اداري فساد د لمنځه وړلو او د غرض په افغانستان کې په تیرو 19 کلونو کې د بشري حقوقو په تیر بیا د نجونو او ښځو په برخه کې د شویو پرمختګونو د ساتنې په برخه کې اقدامات کړي دي. 2023 کال هم د افغانستان حکومت د خپل ځوانانو لپاره هغه هدف ټاکلی چې غوړي تر هغه وخت پورې تر ډیره خودکفا شي او نور د نړیوالو پر اوږو بار نه وي. په همدې ترڅ کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي د جنیوا په کانفرانس کې به پر دې ټینګار وکړي چې اوس هم میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندي افغانستان ته د سفر په مهال له کورنیو بې ځای شوو افغان کډوالو ته د سازمان له لوري د مرستو د دوام خبر ورکړ. له ایران او پاکستان هم وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه له زغمه کار واخلي. رحمت الله افغان نور تفصیل اوروي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری رئیس افغانستان ته د خپل سفر په څلورم ورځ په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه وښوده او ویې ویل چې افغانستان اوس هم د نړۍ په کچه زیات کورنۍ بې ځایه شوي او کډوال لري. فلیپیو ګرینډي د سه شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دوحه کې د سولې خبرو د انسانانو د ژوند ژغورنې او د بې ځایه کېدو د بدبختۍ له منځه وړلو لپاره یو تاریخي فرصت رامنځته کړی. نوموړي وویل چې د میلیونونو افغانانو راتلونکی او هم د افغانستان بیا رغونه او پراختیا لپاره د نړیوالې ټولنې ژمنې د سولې په خبرو پورې اړه لري. ښاغلي ګرینډي زیاته کړه دی به د جنیوا په غونډه کې چې په راتلونکو څو ورځو کې به جوړه شي خبرې وکړي او نړیوالې ټولنې ته به دا ووایي چې د کورنیو بې ځایه شویو په ګډون میلیونونه افغانان اوس هم بشري مرستو ته اړتیا لري.
I think that one message that I will pass
ز فکر کوم هغه پیغام چې زبې د جنیوا غونډه ته لزان سره یوسم دا چې ما هیروي په لړ محل کې د کورنۍ بې ځای شوې په ګډون میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې خوراکي توکي، پاکي اوبه، روغتیايي خدمتونه او سرپناه پکې شامل دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری رئیس له پاکستان او ایران وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې له زغمه کار واخلي، ځکه د په خبره دا چې دوی په داوطلبانه ډول نه راستنیږي بیا به کډوال سي. ښاغلی ګریندی د افغانستان له خلکو سره د ملګرو ملتونو د سازمان د مرستو د لړۍ له غځېدو خبر ورکړ او ویویل چې د دولت او د دغه سازمان له نورو شریکانو سره د کار د دوام هدف افغان کډوالو او په دغه هیواد کې میلیونونو کورنیو بې ځایه شویو ته د بنسټیزو حل لارو راوستل دي چې په هغو سیمو کې چې لومړیتوب لري پایښتي پانګونه او له ټولنې سره د دوی یو ځای کول دي. ده وویل چې ډیری بې ځایه شوي نسي کولای چې خپلو اصلي استوګن ځایونو ته ستانه سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې د شمیرو له مخې دا مهال افغانستان 4 میلیونه بې ځایه شوي لري چې یوازې په روان میلادي کال کې 2,70,000 کسان د بیلابیلو ستونزو له امله له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان د چارواکي وایي چې له ولسمشر غني د ده له لومړي مرستیال یو شمیر وزیرانو او ډیپلوماټانو او د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس سره یې هم کتلي او د افغان کډوالو او بې ځایه شوي د ستونزو په اړه یې له دوی سره خبرې کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12:14 شو او اوس هم اقتصادي خبرونه ناجیه صافی اوروي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پانګونې او سوداګرۍ په چارو کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار سره د سوداګرۍ او ترانزیت د ستونزو په حواله ټینګار وکړ. جمهوری ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی د پانګونې او سوداګرۍ په چارو کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار عبدالرزاق داوود او پلاوی سره د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ په هوکړه لیک یا اپټا کې د پاکستان د ستونزو او ننګونو او په دغه هوکړه کې د تعدیلاتو په اړه خبرې کړي. غنی ټینګار کړی چې د سیمې د اقتصادي پراختیا لپاره باید خپل لیدلوری بدل کړو او هغه تخنیکي ننګونې چې د ستراتیژیکو همکاریو او د دغه لیدلوري د تطبیق خنډ ګرځي باید لرې شي. ولسمشر غنی همدارنګه ویلي چې افغان سوداګر د پاکستان په ګمرکونو او بندرونو کې له زیاتو ننګونو سره مخ دي چې د دوی د زړه د ماتوالي لامل ګرځېدلی. په بیان کې راغلي چې جمهور رئیس په دغه کتنه کې ټینګار کړی چې دواړه هیوادونه باید د کاسا زر ټاپ او ټاپي په ګډون پر سترو اقتصادي پروژو زیات تمرکز وکړي. د پاکستان دغه پلاوی د یکشنبې په ورځ کابل ته راغلی او له افغان چارواکو او سوداګرو سره یې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د ستونزو د هواري ژمنه کړې. ازبکستان افغانستان ته الوتنې بیا پیلوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان جواد د بیرنن ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان ولسمشر په یو لارښود کې په ډاګه کړي چې تر 2023 میلادي کال پورې به له افغانستان سره خپله دوه اړخیزه سوداګري 2 میلیارد ډالرو ته ورسوي. په دغه لارښود کې دا هم راغلي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ به مستقیمې الوتنې هم په 2023 میلادي کال کې بیا پیل شي. د راپورونو له مخې د کابل تاشکند او تاشکند مزار شریف ترمنځ مستقیمی الوتنې به د راتلونکي کال په جنوري کې بیا پیل شي. په فرمان کې راغلي چې ازبکستان غواړي افغانستان ته د اوسپنیزې پټلۍ او د برېښنا مزو لیږد پروژې ګړندۍ کړي. ازبکستان دا هم غواړي چې د ګمرکي پړاوونو بهیر ساده کړي چې له ګډې پولې ترانزیتي توکي په اسانه ولیږدول شي. دغه هیواد په پام کې لري چې سمنټ، اوسپنه، ګاز او خوراکي توکي لکه غنم، هګۍ او سابه په ټیټه بیه افغانستان ته صادر کړي. افغانستان اوس مهال منځنۍ آسیا ته پام اړولی او غواړي چې له دې لارې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې پراخې کړي. اوس مهال افغانستان او ازبکستان ترمنځ په کلنی ډول 400 میلیونه ډالرو په اندازه سوداګریزه راکړه ورکړه کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1,060 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,73 افغانۍ.
ازادي راډیو اوري. ورسته لغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیرونه خپل دفاع وزیر مارک اسپر لدندې لری کړ، ولسمشر ترامپ د غراز د سایبری امنیت یو جګپوړی فدرالي چارواکی هم لدندې په دې خاطر لری کړی چې ویل کېږي د ولسمشرۍ ترسره شوې ټاکنې خوندي او په دې ټاکنو کې د درغلۍ اداوه چې ترامپ راپورته کړي به بنسټ بلل دي. دا هغه موضوع ده چې زما همکار صفي الله ستانګزي تعقیب کړي. په سټوډیو کې سره د ستانګزي سره مهرباني.
مننه کوم. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې د 2020 کال د نومبر 3 ولسمشری ټاکنې له درغلې او ډکی بللې دي، تازه په یو پریکړه کې د کورنی امنیت د وزارت د سایبر سکیورټی یا د سایبری امنیت یو جګپوړی فدرالي چارواکی چې په خپل دی وی څنګه مشر د سایبری امنیت هغه لدندې لري کړی دی. د دې دلیل دار وړل شوی دی چې کریستوفر کریپس چې د همدغه څنګه مشر ویلی دی چې البته تیرونه ویلی چې په یو بیان کې ویلی چې د امریکا د 2020 کال د نومبر 3 ټاکنې تر ټولو خوندي او امن ټاکنې وي د امریکا په تاریخ کې. خو ولسمشر ترامپ په خپل ټویټ کې چې د کریستوفر کریپس د ریکولو په خاطر ورکړی دی ویلي دی چې د کریپس دغه څرګندونی ډېری ناسمې وي. ښاغلی ترامپ وایي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې دي، د ځینې بیلګې هم راوړې دي. د بیلګې په توګه ویلي دی چې آن مړو رایه ورکړې دي، البته د ویلي دي او دا چې په ځینو سیمو کې د دوی څارونکي رای ورکونی مرکزونو ته نه دی پریښودل شوی او ماشینی غلطیانې هم شوی دي. په دغه حساب باندې دی وایي چې دغه انتخابات له ډیرو درغلیو ډاکو. د کریستوفر کریپس لری کولو ګڼ خبرګونونه پارولې دي. په اولین ټویټ کې چې کریپس لری کېدو وروسته ورکړی دی، هغه ویلي دي چې د امریکا لپاره خدمت کړی دی او د خبره باندې چې موږ نن دا کار وکړو، نن مو دفاع وکړه څو سبا مو خوندي وي. البته دا د لمړی ټویټ دی تر لری کېدو وروسته. د امریکا د استازیو جرګې مشر نانسی پلوسی هم توند غبرګون ښودلی دی او ویلي دي د له ځایه چې ترامپ دا سړی ستایلی وایي ځکه چې د سایبر سکیورټي یو اکسپرټ و یو متخصص و، هغه یې په دغه شکل باندې لری کړی دی. په خپله جمهوری پالو هم په د ولسمشر ترامپ باندې انتقاد کړی دی. له هغې ډلې د نبراسکا ایالت استازی بنساس چې البته سناتور دی، د اولین جمهوری پالی په توګه باندې ویلي دي چې کریس کریپس ډیر ښه دنده ترسره کړه او په ټولو ایالتونو کې چارواکو ویلي دي چې هغه ښه کار کړی و او باید نه وای لری شوی. اوس به د کریس کریپس په ځای چې د کورنی امنیت په وزارت کې یو ډیره لویه څانګه مخته وړي د سایبر سکیورټي، دغه په ځای به اوس براندن والز موقت سرپرستی مخته وړي او معلومه بشي چې څوک راځي ترغه وروسته.
ستنګزه صاحب، کاوریدونکو ته وایي دغه د درغلۍ او بې نظمۍ او ادا چې ولسمشر ترامپ راپورته کړی ده او د انتخاباتو ګټونکی د هغه سیال بلل شوی، آیا تر اوسه خپله ماتې منلې که نه؟
ولسمشر ترامپ تر اوسه پورې خپل ماته نه ده منلې، خو یو وارې په یو شکل باندې، البته چې کارپوهانو او رسنیو وویل چې ترامپ لومړی وار دی چې په یو شکل باندې خپل ماته ومنله. او جو بایډن یې که څه هم چې د جو بایډن نوم یې نه و لیکلی، مګر لیکلي وو چې ده په درغلیو باندې وګټله. دغه سټېټمنټ یا دغه دریز داسې وانګیرل شو چې ګواکې ترامپ ماته ومنله، مګر بیا وروسته په څو ټویټونو کې ویل چې ما انتخابات وګټل او هر وارې ټویټونه اضافه کړل چې دغه انتخابات موږ ګټو، زموږ مبارزه روانه ده. البته د ترامپ وکیلان په بیلابیلو ایالتونو کې دوی دوسیه جوړی کړی دي، دوی دعوا لري چې موږ بل قانوني لارو خپل مبارزه مخته وړو. او د تازه ویلي دي چې معلومه نه ده چې څوک به دغه انتخابات ګټي. د خبره خو هر وار چې دا ټویټ کوي، البته دا د ټویټر لاره ډیر خپل اړیکې ساتي، هر وار چې دا ټویټ کوي ټویټر لاندې لیکي چې کارپوهان او د انتخاباتو نتیجه بل څه وایي، یعنی د ټویټ د ترامپ دغه ټویټ د هغو سرګندونو په خلاف د البته د ټویټر د سټېټمنټ له لحاظه چې رسمي ویل شوی دی.
بلې کور ودان البته د یادونه وړ بولو چې په ډیرو ایالتونو کې چې د ترامپ ادارې یا د ترامپ کمپاین عریضې وړاندې کړي، په ډیرو کې هم هغه عریضې رد شوي ځکه چې دوی وایي کره شواهد نه دي وړاندې کړي. کور ودان د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په تړاو د ولسمشر ترامپ د وروستي اقدام په باب مو واورېدل چې د د سایبری امنیت یو جګپوړی فدرالي چارواکی له دندې په دې خاطر لرې کړی چې د ولسمشرۍ ترسره شوې ټاکنې خوندي او په دې ټاکنو کې د درغلي هغه اداوې چې ټرمپ راپورته کړي دي بې بنسټه بللې وې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندوز د یو شمېر سیمو ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې له دوی څخه هم وسله وال طالبان او هم غیر مسؤول وسله وال د اوشر په نوم باج اخلي. دا ستونزه په ځانګړې توګه هغو ولسوالیو کې زیاته ده چې هم پکې طالبان او هم پکې حکومت پلوي ملیشي فعالیتونه کوي. نور حال د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال اجمل آرین پر راپور کې.
دیرش کلن نیاز محمد دی خانابات ولسوالی اوسیدونکی دی. هغه ولسوالی چې هم پکې طالبان او هم پکې د حکومت د پلوۍ په نوم نور وسلوال فعال دی، خو نیاز محمد او کلیوالې له یو لوري هم روغ زړه نه لري. هغه وایي هم وسلوال طالبان او هم غیر مسؤول وسلوال د دوی له کرنیزو محصولاتو څخه د وشر په نوم باج اخلي او که څوک ورڅخه سرغړونه وکړي نو له هر ډول ګواښ سره مخ کېدای شي.
سنه پیګی دی یقین سکه مخه تلار څه چاته عریضه وکي په دولت راځي دولت وایي چې موږ وسلات ځای کوي چې مشکلاتونه طالبان سایه مطلع نه سو کوي وسه کې مثلا د خد طالبان د دولت ترمنځ کم خدي حالت هم طالب راځي هم اربکای راځي لري وړه که طالب شرو نه واخل د اربکای ور بسیر راځي اربکای وایي ماته مشرک دی یقین چاته مساغه بشاره سره رسې یو تم بیل نه سنا ام طالب راخلی ام مسلوال تر اخلي.
د چهاردری ولسوالۍ وسیدونکو 45 کلن عبدالقادر وایي چې دغه ستونزه یې په وار وار د کندوز له سیمه ییزو چارواکو سره شریک کړې خو تر اوسه پورې ورته هواری نه دی موندل شوی.
دغه ستونزه خوسته ده. طالبانو په پروس کال په مغلسه نه اخیستله سه کال په خپل منځ کې سره کېناستل. د کور کلي د منطقې خلکو ته وویل چې تاسو نور په شلمه برخه کې مونږ ته په شلمه نه یو من راکړئ سابق په لسمه اخیستل او دا نور رونه چې دي ولو چیرې دس رسی لري په زوري پر ازای په هر قسمت په هر څه وسره یې اخلي.
د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله هم له ورته ستونزې سر ټکوي.
یو طالب روان بلې خوا دغه روان اربکۍ روان چې دا راکبات سره کمې وچې ټولنه فضا خلک خلک خپل شپه تېرېږي خپل ورځ تېرېږي غریب خلک دي اریان الله روکه ده چې شوف موږ.
د کندوز دیوالي وان اسمت الله مرادي وایي د دولت تر واک لاندې سیمو کې هیڅوک حق نه لري چې له بزګرانو څخه وشر واخلي.
په یو بل نوم باندې هغه ډلې چې له دوی څخه باج اخلي د دوی څخه نوشر زکات په نوم باندې محصولات اخلي هیڅوک حق نه لري چې په بزګر باندې فشار راوړي. زموږ ولسوالان زموږ مسؤولین په ولسوالۍ کې مکلف دي چې د بزګرانو سره په دې برخه کې همکاري وکړي ځکه چې ولایتي اداره د کندوز د بزګرانو سره په ټولو برخو کې پوره همکاري ته چمتو ده.
که څه هم ښاغلی مرادي وایي چې د دولت تر واک لاندې سیمو کې څوک له چا باج اخیستو ته نه پرېږدي خو ګڼ کروندګر پر طالبانو سربېره له هغو وسلوالو ډلو شکایت کوي چې ظاهرا ځانونه حکومت پلوي ګڼي او په هغو سیمو کې چې حکومت پرې د واک دعوه کوي فعالې دي. د کندوز کروندګر له څو کلونو راهیسې له دې ستونزې سره مخ دي. کروندګر وایي حکومت که دوی د طالبانو له اوشر نه نشي ژغورلی لږ تر لږه د هغو ملیشو او خپلسرو وسلوالو مخه دې ونیسي چې ظاهرا یې د حکومت په پلوۍ ټوپک په اوږه کړی دی. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندوز.
ستاسو له پیغامونو
ډېرې خوشحالۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د ازادي راډیو اورېده خبریال چې په هلمند کې د خلکو اوازونه د نړۍ تر غوږو رسول. محمد الیاس صاحب مرحوم په حق ورسېدی د ده کورنۍ ته تسلیات وایو د جنتي فردوس غواړو اقرباو چې صبري جمیل غواړو. خبره دا ده چې الیاس صاحب دا به اول او اخر وینه نه وي چونچې د یو اورېده خبریال او په حق ورسېدی دا چې د هر چا د لاسه دی. زما په نظر دا په محکوم کولو په نیکوهیشو په غندلو سره دا خبرې سر ته نه رسېږي. زموږ پیام دا دی و دواړو طرفو ته وزیر دخلو قواو ته چې دوی په جنګ کې سره دخیل دي چې ازادۍ ته د بیان احترام وکړي او د خبرنګارانو د ځان او د مال حفاظت وکړي او د خلکو غوښتنه د حکومت او د دواړو طرفو څخه دا ده چې خلک نور ستړي دي، ډوډۍ نه غواړي، خلک امنیت غواړي. په هر صورت نور وخت نه شم ستاسو دایمي همکار قاري پښتون یم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د وفات په خاطر باندې تسلیت وایم، د اقرباو ته تسلیت وایم. سلام.
دا بلیه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زن از رانه اسکزی ده و روزگان ولایت گزاب ده و لسالی ده کریه سخت تست دست کلی پیغام پریشدم. زده الیاس تاهید پیغام سخت خواشینی او غمجن ازم به شهادت مبارکی او ده زده تسلیه طول کورنی او ده ازادی ردی همکاران و توائم الله ده شهادت کبول که او الله ده او بخشی سخت خپا او خواشینی هم.
محمد زاکر اند هرات ولایت در سرپالی ته کې انده څنګه پرځند دی لاس دی نن او ټول افغانستان ته د خطر ځان دی امول ډیر په خوښینه چې د دې ټیم د خوار د غریب په بدبختې زغ سره او هغه رسل د زغ شهر څخه خاموش کړی موږ په فلاکه غندې عدالت د دې تر څو د جنت دعا کو خدای دې وبخښي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې برخې ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروي. خو اوس اسدالله الدین په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه د مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
امریکا اعلان وکړ چې تر راتلونکو دو میاشتو پورې به 2000 نور سرتیري هم له افغانستان باسي. پینټاګون دغه اعلان د افغانستان په وخت تیره شپه 12 بجې وکړ. بل ورته د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح وایي چې د کابل پانتون د بریت یو بل اصلي عامل هم نیول شوی دی. ښاغلي صالح ویلي چې د رحمت الله په نوم دغه کس د کابل پانتون بریت کې مستقیم لاس درلود. د فاریاب ولایت د قرمقل د پولیسو قومندان له څلورو سرتیرو سره وژل شوی دی. دغه خبره د دغه ولایت د امنی قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش وکړه. د فرانسې پولیسو د مرکز پاریس په شمال کې د افغانانو په ګډون شاوخوا 2000 پناه غوښتونکي د کډوالو له یو لوی کمپ څخه ایستلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سایبری امنیت یو لوړ پوړی فدرال چارواکی له دندې ګوښه کړ. د امریکا سمندري ځواکونو په لومړي ځل د آرام سمندر پر اوبو یو جالي قاروشتونکي بالستیک توغندۍ په ازمایشي ډول په نخه او لمنځه یووړ. او د روسیې د پارلمان استازو جرګې د هغې مسودې لومړنی پړاو تصویب کړی چې پخوانیو ولسمشرانو ته د ټول عمر لپاره خوندیتوب ورکوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې به دی اړه راپور لرو چې د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. د نن په خبرونه کې مستاسه لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به د هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي.
هیچ نقطه میدان هوایی بین الملل حمید کرزی باقی نمانده که ما او را تحت پوشش تمرین امنیتی خود قرار نداده باشیم.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د کابل ساقیخانه د معتادینو او مجرمینو په مرکزونه اوښتي دي.
ما په خپل موټر باندې 12 بجې د هوټل نه راغلم. د واده نه دزونه را باندې وکړ. بعد ما خام نه دوی غلام کوي. بعد اته بجو نه دکانونه مو وي.
د کار او ټولنیزو چارو لمین عبدالکریم هاشمی سره مرکه لرو.
د درې میلیونو کسانو دا قوي بودیجه ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجه او توانایی دومره نه دی چې په دې کچه مونږ کسان پروسس کړو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراونی ولای دی؟
کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړی دي.
اوس پرونه په افغانستان کې د هوایي ډګرونو له لارې د نشي موادو په قاچاق پیل کوو. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. د دې هوایي ډګر چارواکي وایي چې د دې امنیتي سیستم تر فعال کېدو وروسته به د تلاشي د ځای په ګډون د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کمرو په وسیله څارل کېږي او دا سیستم به د نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې یوازې د روان میلادي کال په تیرو 10 میاشتو کې د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر اړوند د نشي موادو سلویش قضیې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلان راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کولانې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزي عدلي او قضايي مرکز لخوا د دوسیو چړنې خي چی سخ کال یوازې په میزان میاست کې شپاړستنه په داسې حال کې نیول سوی چی د حمید کرزي هوایي ډګر لاري نشي مواد له افغانستان څخه د باندې کاچا کول. افغان دولت اوس د حمید کرزي په هوایي ډګر کې داسې نوې امنیتي سیستم فعال کړی چې د دې هوایي ډګر د چارواکو په خبره له افغانستان څخه بهر به د نشي موادو د کاچاکو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د حمید کرزي د هوایي ډګر رئیس سید عمر صبور ازادي راډیو ته وویل اوس د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کیمرو په وسیله څارل کیږي.
د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر هیڅ سیمه هم د امنیتي کمرو له څار څخه پټه نه ده. دا امنیتي څارنه به د نشئی موادو د قاچاقو په مخنیوي کې ډیره مثبت اغیزه ولري. اوس د تلاشۍ د ځایونو په ګډون ټولې سیمې د امنیتي کمرو له خوا څارل کیږي.
نشئی مواد نه یوازې دا چې له افغانستان څخه د باندې کاچا کیږي، بلکې له د باندې څخه هم افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی. په دې وروستیو کې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر پولیسو یو فرانسوي له 240 کیلوګرامو او یو بلجیمي له 12 کیلوګرامه نشئی ګولۍ سره نیولای چې دا ګولۍ له اروپا څخه افغانستان ته کاچا کولې. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي تر کرنتین وروسته که څه هم سفرونه کم سوي، خو د نشئی موادو کاچا کوونکو خپل ټول پام هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
دروان میلادی کال لپیل څخه بیا تر اوسه پورې د حمید کرزي نړیوال هوایی ډګر څخه په مجموعي ډول 30 قضیې عدلي او قضایي مرکز ته استول شوې دي. له دې قضیو سره 30 کیلوګرامه هیروین، 4 کیلوګرامه تاریاک او 4 کیلوګرامه خیخه تړلې ده. قاچاق کوونکو غوښتل چې دا مواد د هوایی ډګر له لارې دوبۍ، دهلی، ترکیې او فرانسې ته قاچاق کړي. په دې پیښو کې څو قاچاق کوونکي نیول شوي او قضیې په عدلي او قضایي مرکز کې څیړل کیږي.
قاچاق کوونکي نشئی مواد د هوایی ډګرونو له لارې لیرې هیوادونو ته په خپلو جامو کې او نږدې هیوادونو ته په خپلو خېټو کې وړي. د یادونې وړ ده چې په دې قاچاقو کې تر ډېره حده له ځوانانو او ښځو څخه کار اخیستل کیږي.
محمد ایاز تر نکو چې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د نوي امنیتي سیستم په اړه راپور اوروه.
راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟ په یو دود څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس د نشي موادو له قاچاقو څخه د نشي موادو د استعمال موضوع ته راځو. ساقي خانې د نشي موادو له قاچاقونکو ډلو مالی سرچینې بلل کیږي. د هغو سیمو اوسیدونکي چې هلته ساقي خانې جوړې سوي وایي چې ساقي خانې د نشي موادو د خرڅولو تر څنګ د مجرمینو لپاره هم خوندي ځایونه دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې ساقي خانې ځوانان د نشي موادو استعمال ته هڅوي او د نوو نشي موادو رواجولو ته زمینه برابره کړې ده. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه نوریا جبار خیر وړاندې کوي.
دا د کابل ښار مرنجان غونډۍ ده چې ډیر معتادین پکې راټول شوي دي. دوی په دې غونډۍ کې خیمې درولې او د موقت وخت لپاره پکې اوسیږي. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمې د نشئی موادو له دود څخه ډکد. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمه د نشئی موادو له دود څخه ډکده. دلته ځینې کسان نشه پراته او ځینې نور بیا ناستې نشه کوي. دا معتادین وایي دوی ځکه دلته اوسیږي چې ساقي خانې ورنږدې دي او دوی ته نشئی مواد اسانه ورسیږي. دوی زیاتوي چې په ساقي خانو کې ځینو معتادینو ته د اوسېدو تر څنګ د ژوند ځینې نورې اسانتیاوې هم برابرېږي.
زه په ډېرې سختۍ باندې کار کوم. دلته راځم او نشه کوم. دلته مې خیمه درولې ده. په دې خیمه کې ویده کیږم. د مرنجان غونډۍ له لمنو څخه هر شی راوړو او په دې خیمه کې یې مصرفوو.
معتادین
کولای شي ساقي خانو ته ولاړ سي. خو تاسو په دې جامو کې نسې ورننوتلی. د ساقي خانو دروازې تړلې وي، څوک بیخي دروازه نه در خلاصوي. له دباندې څخه ساقي خانې قلف ښکاري، خو نشیان یې په سیستم باندې پوهیږي او په شپر دروازه ورته خلاصیږي. له معتادینو پرته یې بل چاته نه خلاصوي.
دا یوازې معتادین نه دي، بلکې د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي هم د مرنجان غونډۍ پر شاوخوا د معتادینو د راټولېدو لامل همدا ساقي خانې بولي. دوی وایي چې د نشئی موادو قاچاق کوونکو د استوګنې په سیمو کې کورونه کرایه کړي او ساقي خانې یې پکې جوړې کړي دي. د تواب او سپینغر په نومونو د شهرک طلایي دوه اوسیدونکي وایي چې ساقي خانې د معتادینو تر څنګ د مجرمینو لپاره هم ښه خوندي ځایونه دي.
کوم هغه سړی چې په هر جرم جرایم کیسې په دغه بانډو کې ځان دیوا چولو او ته د هغه د تسخص بس په دې کې تشبه تیریږي چې هر جرم کې که سړی مړ کې کاغ ورکه خواته نشي وتلی.
ما په خپله موټر باندې 12 بجې د هوټل نه راغلم، د واده نه ډزونه را باندې وکړل. به مې کوڅې ته تنه ټول شارک د خلکو ته معلومه دی. بعد ماښام نه دوی اغلام کوي، بعد اتو بجو نه دوکانونه وایي.
د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو غوښتنې کمولو ریاست څېړنې ښیي چې ساقي خانې معتادینو ته نوې نشئی مواد ورکوي، لکه ښیښه، کراک او نشئی ګولۍ. معتادین د دې لپاره چې ښه نشه شي دا نوې نشئی مواد رانیسي او بیا ورباندې اخته کیږي. د نشئی موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ساقي خانې په ټولنه کې د اعتیاد د خپرېدو عمده لامل بولي.
دا مواد مخدر چې خرڅې دوی هیڅ قانوني فعالیت یا اجازه نامه نه لري، او خلک ځوانان تشویق کیږي چې ورسه دلته یو استاسات تیریږي. ځوانان دی یو ګردامایی لري، هغه ساقي خانه چې مثلا سګرټ، تمباکو، قلی و نداشان و چرس ورسره خرڅې دلته ځي، وروسته قدم په قدم په هغه بل ساقي خانه ته ځي او په مواد مخدر متعدد شي.
طبي ډاکټران وایي چې د استوګنې په ځایونو کې د ساقي خانو موجودیت ځوانان په نشو اخته کوي او په ټولنه کې دا ناوړه عادت خپرېږي.
درنو اوریدونکو، نوریا جبارخیل و چې د ساقي خانو په اړه راپور اوراوه.
نشې مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه ندی راغلي.
د نشې توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلي.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، ته خامخا قاچاقبر دی، د تاسو کارخانه موجود دی.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریش پر مزنی سپو سر بیره یا پسل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سی. اوست موتاجینو د کار موضوع ترازو. د کار د پالیسی پر اساس موتاجین هم د هوا د نور خلق په شان د کار حق لري، خو دی په بیلا بیلو دلایلو د کار له حق څخه محروم سوی دی. دا چې د کار په قانون کې د موتاجینو د توار سره سم د کار یادونه ولی نه ده سوی او موتاجینو ته ولی کار نور کول کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د کار او ټولنیزو چارو وزارت له معین عبدالکریم هاشمی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د کار په قانون کې د موتاجینو په اړه څه ویل سوي دي.
په قانون کې موږ او تاسو آسیب پذیره یا متضرر شوي اقشار او طبقات ټول یو ځای په نظر کې نیول کیږي. په طور د مثال موتادین یو صنف دی، کونډې، یتیمان، بیرته چې وطن ته راستانه شوي دي، وطن کې دننه چې بېجای شوي دي، دا کورنۍ، هغه کسان چې ډېر بد فقر وضعیت کې پاتې دي، هغه کسان چې قطعا کور نه لري، په قانون کې دا ټول جمن په نظر کې نیول شوي دي. څرنګه قانون اساسي کې د ټولو اتباعو حقوق په نظر کې نیول شوی دی، په قانوني کار کې هم د افغانستان ټول اقشار ته په یوه سترګه کتل کیږي. د هغې کار، د هغې تقاعد، د هغې ژوند، د هغې هوساینه، دا ټول په یوه سترګه لیدل کیږي.
د کار په قانون کې مثلا آیا دغه شی یو مشخص فصل هم کې ستاسې د معتادینو لپاره سره د افغانستان څخه د پاسه 3 میلیون کسان معتاد دي؟
ټول آسیب پذیر اقشار په نظر کې نیسي قانون، بیا قانون په اجزا کې په شرح کې بیا دا مطالب راځي. یعنی قانون کار ځان ته د شرح ضرورت لري چې په اړه کې بیا هر کټګوري په نظر کې نیول کی. شاید تقریبا ډیر شو په اندازه او آسیب پذیر اقشار تقسیم کیږي چې په هغه کې معتادین هم شامل دي.
موږ چې د ډیری معتادینو سره مرکې کړي دي، دوی وایي چې د اعتیاد علت یې بیکاري وه. تاسو د کارموندلو په برخه کې د دوی لپاره څه کړي دي تر اوسه؟
هغه کسان چې تداوی لاندیزي یا د هغې بیرته صحت یابه کیږي، هغه کسانو سره زموږ تړاو دی. د روغتیا وزارت له لارې نه موږ ته معرفي کیږي چې دا سړی اوس د اعتیاد له نظر نه منفي وضعیت لري او دا صحت یابه شوی دی. دغه کسان زموږ امید مرکز ته او یو بله د زنانو لپاره هم موږ یو کوچنی بل ډیپارټمنټ لرو چې هغه زنانو چې د اعتیاد دوره یې تیره کړې وي هلته پروسس کیږي. دوی ته موږ فنی او حرفوي زده کړې ورکوو. دوی ته هغه اجتماعي، کورنۍ، عام سیاسي مسؤلیتونه چې په ټولنه کې لري دا ورته په ګوته کیږي. د یو مثبت فرد په حیث بیرته ټولنې ته ورداخل شي. زموږ قانوني مسؤلیت هم یوازې دوی ته فنی او حرفوي زده کړې دي. دوی ته د کار تجهیزات او وسایل برابر کیږي او دوی د کار دنیا ته ځان اچي.
موږ د امید کمپ ولیدی. په امید په کمپ کې تقریبا د اوس لپاره د 150 په شاوخوا کې کسان وو. څه فکر کوئ چې د ټول افغانستان په کچه د دغه دوو مرکزونو موجودیت چې دوی ته حرفوي زده کړې ورکړي دا کم نه ده؟
دا ډیر کم دی. د دې لپاره باید په ټولو ولایتو کې موږ مرکزونه ولرو چې تعلیمي کارونه ورته وشي. د معتادینو د استخدام، د صحتیابي کېدو، د مهارتونو د زده کړو او د بیرته سالمو افرادو او عناصرو په شکل ټولنې ته ورداخلېدل، دې لپاره ډېره قوي ستراتیژي او کاري اصول ته ضرورت دی. ولې دا اوس هغه وضعیت نه دی چې 15-16 کسان موږ معتاد ولرو. د 3.5 میلیونو کسانو دا قوي بودیجه ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زموږ بودیجه او توانایي دومره نه دی چې په دې کچه موږ کسان پروسس کړو.
اوس پوښتنه هم دا ده، تاسو د دې برخې د یو مسؤل په صفت چې تاسو به خلکو ته د کار زمینه برابروي، یا به پالیسي جوړوي د کار په اړه، یا به د کار لپاره داسې یو منظم تشکیل رامنځته کوي، ولې تر اوسه پورې همدغه دوه مرکزونه پاتې دي؟ ولې ډېر سوي نه دي؟ آیا د حکومت نورې برخې تاسو سره همکاري نه کوي؟ بودیجه کمه ده؟ تاسو تر اوسه پورې حکومت په دې قانع نه کړای شوای چې بالاخره په ټول افغانستان کې دغه یو دانه مرکز جوړ کړي؟
په هر کال کې 300,000 کسان ځوان عناصر د کار بازار ته داخليږي. په هر وطن کې د کار موضوع ستونزمنده مسله ده. نو په افغانستان کې هم موږ دغه اجتماعي ستونزې سره مخ یو. جوړو کسانو، ډیرو ماسترانو، ډاکترانو، ډیرو تحصیل کرده او ته اوس کار نه پیدا کیږي. دولتي کار محدود دی. موږ 300,000 کسان دولتي کچه د اصلاحات اداري د خونه پروسس کیږي، د استخدام کیږي. حال دا چې موږ 12.5 میلیونه کسان د کار بازار کې تیار آماده ځوان کادر لرو چې تقریبا شپږ سلویخت سلنه د ټولنې تشکیلې. نو په دې ارتباط د معتادینو مسله ماته ډیر مهم بریښي او د دې د حل لپاره باید په ګډه ارګانونو سره خپل ستراتیژي او پالیسي تصویب کړي.
څه فکر کوئ چې تر دغه اوسه پورې ولې نه دی جوړ سوی؟ دغه نیمګړتیاوې او مشکلات په کوم ځای کې
تر اوسه پورې چې نه دی شوی؟ خو تر اوسه پورې یو وزارت وجود درلود په نامه د مواد مخدرو ټول شان همدغې په انحصار کې. موږ ته دومره ویل شوي دي چې تاسو دغه معتادین چې تاسو ته راځي یا وزارت صحت عامه معرفي کوي دغه کسان ته زده کړه وکړي. موږ نشو کولی چې مثلا 10,000 کسان دلته راوړو معتادین دا پروسس کړو. د یو معتاد ساتل لکه د نورو 10-20 کسانو ساتل په اندازه دی. ولې هغه سره خو بدروي نشي کېدی، ډېری علاقه نه لري دا کار سره چیز دی کې. دغه لویه پانګونه او سرمایه گذاری ته ضرورت لري چې دغسې اکسپرت کسان وروزل شي. ولې زمونږ کار زمونږ په اندازه صحیح دی ولی د ټولنې په اندازه کافی نه دی.
ډیری دولتي ادارې چې یو څوک هلته مقرریږي نو بیا هغوی ته استعلام ورکوي او په استعلام کې که چیرته په هغه فرمه صحیح فرمه کې د اعتیاد ټیسټ یا د اعتیاد معاینات چې دی هغه مثبت ثابت شي، بیا دولتي اداره یا ځینې غیر دولتي ادارې هغه کس ځان سره نه مقرروي. سره له دې چې هغه سړی کېدای شي ښه مهارت هم ولري، ډېر تکړه هم وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ ستاسو پالیسي په دې اړه څه ده؟
یو سړی چې هغه معتاد وي او مریض وي او مرض یا اعتیاد پوزیتیو وي دا استخدام د قانون نظر هم نشي کېدی. ولی دا سړی ته استخدامه د ورځ سهار نه تر ماښامه پورې په دفتر کې به جنجال د دې په جای چې دا سړی استخدام شي. ښه خبره دا ده چې دا سړی اول تداوي شي. ولی هغه کسان چې تداوي کیږي او اعتیاد منفي خیږي نور معتاد نه دی، د هغه په استخدام کې ادارات کاشی کنی کی داغی په مقابل کی خرابیان کی آغا توهینی دا حرکت د کار د قانون نظر یو نو جرم ده.
حقوق پوهان دا یو ډول د دوی د حقونو تر پښو لاندې کېدل بولی شي. یو چاپ چې کور پسی وي مهارت لري کار کولی شي خو معتاد ده. څه فکر کوئ چې په دې شکل باندې دوی دغه حقوق تر پښو نه لاندې کېږي؟
شرکتونو ته ادارات ته دا مسله ډیره مهم مسله ده چې یو معتاد سړی چې یو غیر نورمال سړی دی دا ادارې ته راوړه، د اداره بحران سره مخ کوي. هغه د احتیاط هغه مصرف وخت چې راشي هغه ځان نشي کنترولولی، هغه باید لاړ شي کار پرېږدي. دی مجبور دی چې لاړ شي ځان اشباه کړي. د هغه نه ټوله اداره په جنجالو اخته کوي، او پوت یا اوتام د کار راټیټوي، وضعیت خرابوي، احتیاط ترویجوي، هغه کار په وخت کې نه ترسره کیږي. ښه خبره دا ده چې معتاد سړی اول تداوی شي، منفي وخیږي، نو دا هغه په استخدام کې ټول ادارات بیا ملزم دي.
ځینې کسان دشي دشي منفي ختلی وي خو په ټولنه کې نوم بد سوی وي، ولا پلانکی سړی معتاد بیا هم هغه خلک ورته په بده سترګه ګوري. دی جوړ سوي دي، اوس ښه دي، کار کولای شي، خو بیا هم ځینې خلک په پخوانۍ سترګه ګوري، کار نه ورکوي. په دې اړه ستاسو نظر څه؟
دا څه شی چې قانون اساسي وي دا اتباع دی. مساوي حق لري هغه سړی سره چې جوړ دی. قانوني کار هم دغه شی وي. دا موږ ته سالم سړی دی، د ته باید کار پیدا شي، دی باید کار وکړي، دی باید معاش واخلي، او نور هم د ده سلامت باید تکمیل شي. د ده کورنۍ د ده کار ته ضرورت لري. څرنګه موږ کولی شو خپل یو شاروان د رفاه او مسؤلیت ته محروم کړو؟ د قانوني کار اصول دی. هره اداره که شرکت وي که حکومتي اداره وي چې یو جوړ شوي صحتیاب شوي معتاد سره کوي، دا تقریبا یو نوه جدي قانون په خلاف یو نوه تمرد دی، او دې ته باید مجازات ورکړل شي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیږلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي راډیو د نوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کلی میراو جمعګل د کلی خان ته ورځي، خو خبر نه وي چې کلیوالو جرګه جوړه کړې او د کلی لپاره بل میراو ټاکلې وي. دا چې کلیوالو ولې جمعګل له کاره ګوښه کړې، ولې بل میراو ټاکلې، او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
استاد څه شی دې رابر کړی دی؟
کیمیاوي سره د قومندان صاحب بل شی نشته.
کیمیاوي سره څه پی کوي؟
کلیوال خلک قومندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ما ته مخامخ وګوره.
دا دې در ګورم.
نه، داسې سم مخامخ راته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې درته ګورم.
نو چې کیمیاوي سره ده بیا ولې دومره وارخطا یې؟
نه 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 یم وارخطا قومندان صاحب.
اجازه ده دا موټر تلاشي کړو؟
او تلاشی کئی کماندان صاحب، ما خود درته وویل چې سره د بل شی نشته.
تو درېږه، دغه بوجیو مو ګوره.
وی ګوره، خو په بوجیو کې سیخ مه وهئ چې سوری کیږي.
بوجۍ سوری کیږي که ستا قاچاق رسوا کیږي.
څه شی قاچاق؟ د څه شی قاچاق؟
د نشه یي موادو قاچاق یادوم.
نشه یي مواد چیرې دي؟
اوس پولیس غولوي ها؟
کماندان صاحب، خدای دې نه کوي، ولې به مو غولو ما؟
هیروین دې رابر کړی دي، بیا وایي چې کیمیاوي سره ده.
کماندان صاحب،
بس بس، ډېرې خبرې مه کوه. بشیرا.
بلې کماندان صاحب.
راشه، د دې سړي لاسونه ور وتاړه.
پر دواړو سترګو کماندان صاحب، لاسونه شاته وړوه، الله ژر کوه. کماندان صاحب، هیروین تاسو واخلئ، خو ما خوشی کوي.
ښه، تا خوشی کو ها؟
وو ما خوشی کوي، وړو وړو بچیان مې دي.
د هیروینو قاچاق کوي، د خلکو بچیان په نشو اخته کوي، بیا وایي چې ما خوشی کوي. بیخی دی ولاکه خوشی کو. بشیره، درکشه کشه قومندان دې بوزو.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب،
درځه موټر ته در بخیجه، الله ژر کوه، ډېرې خبرې مه کوه.
جمعه گل لاله خدای دې راواله.
خدای مې دې خجر ولی. اسلام علیکم.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر؟ خی خیرت دې
ګوندې اوسې مهرباني کور دې آباد.
تازه راځه پر دغه توشکه کینه.
خسته مده دا دې کینم.
جمعه گل لاله خلکو خو ویل چې ته پولیسو نیولې.
او پولیسو نیولم.
نو څه خبره وه؟ ولې ونیولې؟
لږ هیروین را سره ونیول.
نو بیا څنګه داسې ژر را خوشې کړې؟
پیسې مې ورکړې بیا را خوشې کړم.
ښه ښه د هیروینو خبره وه. بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل.
خان صاحب یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلي لپاره بل میر وټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نور هم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بیرته راخوشي شوم. دا ځل هم بیرته راخوشي کېدم. تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میر نیولی دی؟
نو چې ته نه یې، موږ باید بل میر وټاکو.
خیر دی، اوس خو دا دی زه راخوشي شوم، بیرته میروي راکوي.
هو راخوشي خو شوې، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړي دي؟
کله چې ته پولیسو ونیولې نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه، نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې څه موده به صبر وکړو، جمعه ګل به راخوشي شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه، جمعه ګل ته صبر نشو کولی، که نن هم راخوشي شي بیا میراوي نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي.
ښه، ستاسې نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تا ته میراوي نه درکوو.
نو زما د نشئی موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ طاهر ویل له ښار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچان دې پیاخته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
پخوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. موږ نور د خپلو بچانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو. ستاسو خیال دی چې ته به مو بچان په نشو اخته کوې او زموږ د کلي میراوي به هم کوې؟
ښه، ستاسې خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه، دا د اورمې خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه که د نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانخیست نو له کلي څخه د شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږې؟ دواړه کاره نه سره کېږي.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.
ارمان بحال تزما دچی ارمان بحال تزما دچی چکھٹ می واخل تو رخاول می وین ہم بجے کما زما جانان چکھٹ می واخل تو رخاول می وین بجے کما سما جانا تبتر سو پوری جدا دلمان بجے کما سما جانا یہ دے کما سما جانا